افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیلو په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې له افغان چارواکو سره د ولسمشری پر انتخاباتو او د سولې په اړه خبرې وکړي. نن د شنبه ده، د غویي اسور درویشتمه د می میاشتې دیارلسمه. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیونی خبرونو د پخوانی ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خواشینی وښوده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوي مالی مرستې د بستې پر ورکولو سلا وکړه. د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې او انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دی چې ولسمشر غنی او میرمن ویلز پر ټاکلي وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د بیان له مخې ښاغلی غنی او میرمن ویلز د سولې د پروسې او د مشورتي لوی جرګې د پایلو په اړه هم بحث وکړ. بلخوا اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په ټویټر کې لیکلي چې له میرمن ویل سره یې د سولې پر هڅو او پر ټاکلي وخت د ولسمشري انتخاباتو پر ترسره کېدو خبرې وکړې. میرمن ویلز د حکومت له مشرانو سره د شی حکومت ولی او ځان بسیاینې ته د رسېدو په موخه د امریکا ملکي مرستو ته د بیا کتنې په اړه هم خبرې وکړې. د هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ولسمشر غنی د امریکا ولسمشر ته په یوه لیک کې پیشنهاد کړی ده. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز په افغانستان کې له مدني فعالانو سره هم د سولې په اړه خبرې کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیونی خبرونو د پخوانی ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خواشینی وښوده. دغه سفارت پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې د مینی منګل او ټولو ژورنالستانو کار د دغه هیواد د راتلونکي د بریا لپاره مهم دی. د امریکا سفارت لیکلي چې ژورنالستان باید خوندي کړای سي. بلخوا په افغانستان کې د ایټالیا سفارت هم په خپل ټویټر کې لیکلي د زړورې افغان ښځې مینی منګل وژل کېدل وروستۍ غموونکې پیښه ده چې په افغانستان کې ژورنالستان هم په نښه کوي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو مینی منګل زړوره ژورنالیسته بللې او ویلي دي چې هغه شوزو او انجونو مدافع و. شغلی ترودو پرون یک شنبه په خپل ټویټ کې ویلي چې د جنسیتی برابرۍ لپاره د مینی منګل فعالیتونه نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې مهم وو. د کاناډا صدر اعظم د مینی منګل وژنه نه منل کېدونکې غمیزه بللې ده. د ټلویزیوني خبرونو پخوانی ویانده او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکاره مینی منګل د شنبې په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډزو وژل سوه. د هغې د کورنۍ ځینو غړو ادعا کړې چې مینی منګل د هغې د پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی. د صحي کارکوونکو د کار بندیز په خاطر چې علت یې کم امکانات او د ماشونو پر وخت نه رسېدل یادیږي، شاوخوا 22 لوی او کوچني روغتیایي مرکزونه تړلي پاتې دي. د اعتصاب کوونکو په استازیتوب ډاکټر شیرافضل پرون ازادي راډیو ته وویل
کچیر په کلینیکونو کې درمل وي او په کافي اندازه معاش وي او د نوکریوال ډاکټر لپاره ډوډۍ وي، نو موږ دا کار نه کولو. تر څو د موږ دا غوښتنې ونه منل شي، د موږ مجبوري بیا د ولایت دروازې نه هم ورشو راته نږدې له دې خبرې ورته وکړو.
د ننګرهار په دریو لرو پرتو ولسوالیو کې د صحي مرکزونو تړل کېدو عام خلک اندېښمن کړي او وایي چې روغتیایي مرکزونه باید ژر تر ژره پرانستل سي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکترانو ستونزې یې له روغتیا وزارت سره شریکې کړي او ژر به ورته حل لارې پیدا سي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوي مالي مرستې د بستې پر ورکولو سلا سول. پر دې موضوع له څو میاشتو راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې روانې وي، خو دغه موافقه باید په واشنگټن کې د پیسو نړیوال صندوق د مشرتابه هیئت لخوا تصویب سي. د دې مالی مرستې د بستې هدف د پاکستان د عمومي مالی چارو پیاوړتیا او د ورو اقتصادي ودې غښتلي کول دي. دغه مالی بسته چې له زیات مودې راهیسې ځنډېدلې وه، له 1980 کلونو راهیسې د پاکستان لپاره 13مه مالی مرسته ده چې ترلاسه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یو عالی رتبه ډیپلوماټ په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. په اصل کې چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ کړکیچ دوام لري، دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دی به د 2013 میلادي کال له جولای راهیسې په لوړه کچه له روسي چارواکو سره لومړی رسمي خبرې کوي. هغه وخت ولسمشر ترامپ او پوتین په فنلند کې یو په یو غونډه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به نن مسکو ته رسیږي چې د خپل سفارت له چارواکو او د تجارتي ډلو له استازو سره وګوري چې په وروستیو کې د دوو امریکایانو نیول کېدو اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو به سبا سه شنبه د روسیې ساحلي ښار سوچي ته ولاړ سي او هلته به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. او ستیفو پیندروفسکي پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژورو توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل شوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. پرون پارلمان ته په خپل پرانیستونکي وینا کې پیندروفسکي ژمنه وکړه چې ټولو وګړو ته به خدمت کوي. هغه وویل د دې وخت دی چې د نږدې ماضي پرانیستو ټپونو ته شفا وبخښو او واقعا مدني پخلاینه پیل کړو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له چارواکو سره پر ولسمشری انتخاباتو او سولې خبری وکړي. یو تحلیلګر وایي
که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه ښیي، نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنا وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي.
د اورزګان یوې سیمې ته بیا یو چې تازه له وسله والو طالبانو نیول شوې ده. په ننګرهار کې روغتیایي کارکوونکو کاری اعتصاب کړی.
کچېرې په کلینیکونو کې درمل وي او په کافي اندازه معاش او د ډاکټر لپاره د خدمتو کاروال ډاکټر لپاره ډوډۍ وي، نو موږ دا کار نه کولو.
په نور موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم په گوادر کې ورستي حمله د اقتصادي پرمختګ ګډوډي د ګډوډي هڅه وګڼله. تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سره موضوع اخلو. د افغانستان او امریکا چارواکو پر خپل وخت د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو پر دایرېدو ټینګار وکړ. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز تیر ماښام په کابل کې له ولسمشر غنی سره په دې اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې الیس ویلز د یکشنبې پر ورځ کابل ته رسېدلې او تمه ده چې د سولې، انتخاباتو او د امریکا د مرستو د بیا کتنې پر پروګرامونو بحث او خبرې وکړي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره الیس ویلز په کابل کې د او په څو مهمو موضوعګانو بحثونه کوي. هغه چې پرون کابل ته رسیدلی ماښام مهال په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د پروسې، د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو، د انتخاباتو په وخت ترسره کېدو او د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړي. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ولسمشر غنی او میرمن ویلز په سپتمبر کې د ولسمشری ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. بیان لمخې دواړو لوري همدارسکي حکومت ولې او خود کفایي ته رسیدو په هدف د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې موضوع هم یاد کړي. ولسمشر اشرف غنی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ته په دې وروستیو کې یو لیک استولی او د مرستو د بیا کتنې خبرې ورسره شریکه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون په یو بیان کې لیکلي چې الیس ویلز کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو، مدني ټولنو او خلکو سره خبرې کوي. د بیان لمخې اغلی ویلز به د افغانستان د ولسمشری ټاکنو لښکېلو خواوو سره انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه وغږیږي او د شفافه او مؤثره انتخاباتي پروسې په اړه به د امریکا د تعهداتو یادونه وکړي. د افغانستان د ولسمشری ټاکنې د سپتمبر 28مې یا د میزان 6مې ته پلان شوي. د مرکزی او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره د امریکا د مرکچی پلاوی د خبرو لپاره رسیدو درې ورځې وروسته کابل ته تللی ده. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو شپږم دور خبرې د خلیلزاد په خبره په لک پرمختګ مخته ولاړی او اړتیا یې ده چې چټک شي. خلیلزاد د خپل ماموریت په پایل کې ژمنه کړې و چې د افغانستان د ولسمشری تر ټاکنو مخکې به طالبانو سره سوله وشي، خو د پخپله بیا په دې وروستیو کې ویلي چې تر انتخاباتو مخکې سولې ته لرسیدو ډیر ډاډه نه ده. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وای افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې کسول نه کیږي نو انتخابات به لمړی توب ولري.
طالبان ته هم فرصت دی، امریکا ته هم فرصت دی، او د افغانستان حکومت ته هم فرصت دی. زماني فرصت دا دی چې سوره باید وشي. الیس ویلز له خبرو دغه انتباه هم غوښتل کېدی چې هیڅ شک پکې نشته دی که طالبان سول نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودریږي یا انعطاف نه ښیي نو انتخابات به کیږي، او دا به په دې معنا وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت به په مخ باندې غځول کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول شي. افغان حکومت وایي د سپتمبر 28 باندې انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري او هم هڅه کوي چې طالبان د هغې تګلارې له مخې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې تصویب شوي د سولې خبرو ته راوبولي.
موردل چې افغان او امریکایي مقاماتو پر خپل وخت افغانستان د ولسمشری ټاکنو په دایرهولو ټینګار کړی دی. د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې ده. د دې ترڅنګ د سولې پر مسلې هم له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځ لارې د ټرافیکو پر مخ خلاصه کړې ده. د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات سوي دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت سیمې ته ورغلی.
د افغان پوځیانو سره په زغروالو ټانګونو کې د ترینکوټ شار اړوند چینو هغه سیمو ته روان یو کوم چې افغان او بهرني ځواکونو په ګډه په تیرې یوه هفته کې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه لسمی څخه پر تیرېدو د سړک پر یوه غاړه او بل غاړه نړیدلې لوټي لوټي کورونه د یو لوی وژدې جګړې کیسه کوي. کله چې د جګړې اصلي سیمې ته ورسېدو او هلته مې د نړیدلې کورونو څخه کلیپونه اخیستل نو د انسان غږ مې تر غوږ شو چې زګیروی دی. زما تر څنګ د سره صلیب یو کارکوونکي هم روانو. هغوی هم دا غږ واورېدي نو سمدستي یې لوټې سره وشنلې چې ګورم دوه انسانان ترې لاندې دي. یو لاله مخکې وژل سوی او د یوه هم وروستۍ سلګۍ دي. دوی په ځانونو پورې مهمات تړلی وه او وسلې هم تر څنګ پرتې وي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا وژل سوي وسلوال طالبان دي. نوموړي وویل چې په دغه دوو کسانو کې یو د مومین نعمان په نوم د وسلوالو طالبانو مهم کمانډان هم دي.
د موقعیت را کوم شما قرار دادیم سه سال میشوه کی خط مقدم جبهه بوده.
البته په دغه سیمه کې چې موږ او تاسو قرار لرو له تیرو درې کلونو رئیس د جګړې لمړی کړ شو. طالبانو د ملکی خلکو کورونه د مرچلو په توګه کړ. موږ په پازل د خدای په تیرې وافته کې افغان پوځیان او زموږ د نړیوالو همکارانو په مرسته مو د سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه فاک کړ او تاسو ګوري چې د وسلوالو طالبانو جسدونه هم تر خاورو لاندې. کمانډان وای د یادو عملیات پر مهال د ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځلوی لاره هم د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د سیمې د خلکو که څه هم کورونه په بشپړ ډول له منځه تللې وه خو دوی زیات خوشحاله وه چې سیمې یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې سوي.
مخکې دا مونږ چې خوس خلاصو پیله اوس ډیر خوشحاله یو ځکه چې مخکې چې دښمن دلته موقعیت درلودی موږ ډیر سخت په تنګ وو. د هغو د راسه موږ د باندې نه سو راوتللی، خپلو پښتو ته مو ادامه نه سو ورکولی. اوس پیله چې امنیتي ځواکونه راغلي دي موږ د دې اوس خو دا هیله لرو چې تر څو موږ ته دغه مونږ کچه امن کې او مخکې پوستې وروي د مخکې پوستې را دې خوا ته باید دغه مینونه چې د مځک چې کوم دښمن دغه موقعیت درلودی دلته ډیر سخت مینونه پټ دي در دې دیوالو لاندې موږ ته باید دغه مینونه خونسا کې تر څو موږ خپل اجي ژوند ته ادامه ورکړو.
یعنی دوه خوشاله یو چې بهخه موږ په عمر کې دغه خوشالي نه دی درک کړی موږ چې دامه کار خلاص دوه خوشاله یو.
د جګړې د لومړی کرښو سرتیرو بیا پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې سوله وکړي کنه نو وبې زفي. دوی وای وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د چینو سیمه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی افغانان نارینه او ښځې پر احتیاط څغړي لیکل دي چې کار او تعلیم د دوی لمړنۍ غوښتنې دي. خو خبرونه د مطلب په دوام په دې اړه سپارښتنې کوي چې لویدیز د دې حق د یقیني کولو لپاره له طالبانو سره څنګه ګډ کار کولای شي. خبرونه په مسکو کې د طالبانو او افغان سیاستوالو په ورستۍ غونډه کې د طالبانو د استازي حیرانوونکو څرګندونو ته چې وی ویل دوی به د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پر مهال د ښځو د تعلیم او کار د حق ملاتړ وکړي اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو د دژمنې په اړه د شک لپاره دلایل شته. خو د مطلب لیکوال لیکي چې له دې سره سره باید طالبانو ته موقع ورکړل شي څو خپل د دژمنه عملي کړي، ځکه دا هغه څه دي چې اکثریت افغانان غواړي. فارن پالیسی د افغانستان په ختیځ کې د هغې څیړنې د نتیجو یادونه کوي چې ښایي په کلیوالو سیمو کې ښځې او نارینه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي او ښځې کار وکړي، او سربیره پر دې باور لري چې په دې برخه کې پرمختګ د سولې لپاره مهم دی. په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا عمومي باور دا دی چې ګنې اکثر افغانان د ښځو د حقونو ملاتړ نه کوي. فارن پالیسی زیاتوی ځینې ازادۍ چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو لپاره منلي حتی په ځینو لویدیځو هیوادونو کې لا نشته. خبرونه د اساسي قانون 22مه ماده چې د ښځې او نارینه د انډول حقونو ضمانت کوي د مثال په توګه یادوي. په داسې حال کې چې په دې اړه د امریکا په اساسي قانون کې د اصلاح طرحه تر اوسه لا نه ده تصویب شوې. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د یو دردیدلي پلار مرتضی احمدی کیسه کړې ده. د احمدی لور مهسا په 13 مارچ میاشت کې په کابل کې وتښتول شوه او وروسته بیا ووژل شوه. نیویارک ټایمز د مهسا د نږدې خپلوانو په حواله لیکي د مهسا پلار د هغو افغانانو له ډلې دی چې د افغانستان په اوږده جګړه کې د کورنۍ غړي نه دي زیانمن شوي، ځکه نه یې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې دنده درلوده، نه طالبانو تښتولي او بیا یې تابوتونه کور ته ورستولي، نه په کومه انتحاري چاودنه کې وژل شوي او نه د سیالو ډلو ترمنځ په جګړه کې ګیر پاتې شوي. خو په مارچ میاشت کې یو ورځ ناڅاپه وګرځېده او شپږ کلن لور یې د پیسو د هغو بنډلونو په خاطر وتښتول شوه چې د بهر ورځ په شاهزاده سرای کې د صراف په توګه د کار پر مهال وړل راوړل. تښتونکو د هغې د خوشې کولو په بدل کې لومړی 3,00,000 ډالر غوښتل، خو وروسته یې ویل چې په 1,00,000 ډالرو هم قناعت کوي. خو د احمدي لپاره د دومره ډیرو پیسو برابرول ناممکن کار و، نو ځکه تښتونکو د دې لپاره چې افشا نه شي مهسا ووژله. نیویارک ټایمز د مطلب تر څنګ د احمدي عکس هم په داسې حال کې چې د کورنۍ له دریو غړو سره د مهسا قبر ته ورغلی له څو نورو عکسونو سره چاپ کړی دی.
د ننګرهار په دروي ولسوالیو کې لشنبې راهیسې روغتي کارکونکو کاري اعتصاب کړی. د موضوع په زیاتو سیمو کې ولسی خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. شاه محمود شنواری راپور لري.
د ننګرهار په شیرزاد او خوګیانو او حصارک ولسوالیو کې روغتي کارکونکو کاري اعتصاب کړی او په دې ولسوالیو کې ټول روغتي مرکزونه بندي. د خوګیانو قومي مشر ملک نور محمد وای د غولرو پرتو ولسوالیو خلک لګنو مشکلاتو سره مخ دي او ولایتي ادارې د ستونزې ته ژر د حل لار ولټوي. په دې ولسوالیو کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې دوی له ډېر پخوا راهیسې د خپلو حقوقو لپاره غږ پورته کوي، خو هیڅ غور پرې نه دی شوی. دوی وایي روغتیایي مرکزونو ته د کمو درملو امکاناتو لیږل او ډاکټرانو ته په وخت د ماشونو نه ورکول مهمې ستونزې دي. د روغتیایي کارکوونکو په استازولۍ ډاکټر شیرافضل وایي دوی پخوا هم د خپلو حقوقو غوښتنه کړې وه، ولې رسیدنه ورته نه وه شوې.
چیرې په کلینیکونو کې درمل وې او په کافي اندازه معاش او د ډاکټر لپاره د نوکریوال ډاکټر لپاره ډوډۍ وې، نو موږ دا کار نه کولو تر څو د موږ دغه غوښتنې ونه منل شي. په روا شکل باندې موږ مجبوري بیا د ولایت دروازې نه هم ورشو ورته نږدې نه دي دا خبرې ورته وکړو، ځکه
په ورته وخت کې د ولایت وین عطاالله خوګیانی وایي ولایتي ادارې دا مسله د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو سره شریکه کړي او د حل غوښتنې ترې کړي.
موږ هڅه کوو چې چارې د دوی دوام پیدا کړي، ولې د دوی ستونزه چې ده وړاندې هم ولایت مقام سره شریکه شوې ده، د ولایت مقام له لورې وزارت سره هم شریکه شوې ده. هڅه دا ده چې یو قناعت رامنځته شي او اوسنی احتجاج پای ته ورسیږي.
د ننګرهار د شیرزادو خوګیانو او حصارک ولسوالیو کې شاوخوا 22 لوی او واړه روغتیایي مرکز مرکزونه فعال وو چې د ډاکټرانو د کاربندیز له امله اوس تړل شوی. د سیمې خلک وایي ولایتي اداره دې هڅه وکړي چې د روغتیایي کارکوونکو مشکلاتو ته رسیدنه وکړي، کنه د دې مرکزونو تړل کېدو سره خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي.
ممردل چې د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې روغتیایي کارکوونکو احتساب کړی دی. بلخوا پرون د خوست ښار دوکاندارانو د اعتراض په بڼه ښار تړلی وو. دا چې ستونزه څه وه نجیب الله الوخیل براته ووایي.
د یک شنبه په ورځ د خوست ښار دوکاندارانو او کاروباریانو د ولایتي ادارې او د ښاروالۍ ریاست د چارواکو لخوا د دوکانونو د اوسپنې صادرو څخه د جوړو سیورو د ماتولو په اعتراض کې ښار تړلی وو. اعتراض کوونکي د ښار په کوڅو کې وګرځېدل او همداشان د ښار په ګڼمیشته سیمه سرګردان چوکې یوه اعتراضیه غونډه هم جوړه کړه. د خوست د ښاري اتحادیې وطن مشر جمال تڼي آزادۍ راډیو ته وویل
په امر لګېدلې دي دا چدر ته به امر ړنګ کړي دي په پښتنه ړنګ کړي دي چې د خسرای ټول ورو کړی نه وي پاینده کې د اتحادیې سره دا سیرې نه وي چې زه به هر غوښتنه هر پیسې لا چې کوم د اتحادیې په خوا کوي کوم یې پرای میک بزورم باندای هم دا خبرې دي.
د ښار دوکاندارانو ویل لکه څرنګه چې دوی پر ځان قانون پلی کوي په همدې ډول حکومتي ادارې هم باید قانون ته ژمنتیا ولري.
دکاندار هغه څوک دی چې دولت په روس کې څه 50 روپۍ ورچوي بوټ او درشي مالیا ګمرک او شروالي پرې کوي دا پیسې ورکوي. نن چې دا تختی شوی دو کولی کړی دو که شروال کړی دو که هر ادارې کړی دو یو لاسنه مبخکنه غوړي بخکنه ترڅنګ د څومره مصارف چې شوی دی دا به ورته اداره جوړوي دا به اداره جوړوي.
لاریون کوون کو متارز دا هم ویل چې د خار د اوس پنې صادرو سیوري د شپې خوامات شوی او له دې سره دوکانونو ته هم زیان اوښته دی. د محمد رحیم میاخیل پونوم د خاري سنفونی یو استازی وایي
د دې اساسي بنیاد دا دی چې مو صوبره د خروالې د ریاست نه دا غوښتنه وکړه چې په دې خار کې غیر قانوني پیسې خوسته کیږي. د سړک په مانځه رړۍ درول دي پیادراوي کې ټپړې جوړې دي او دغه اداره د دینه ټیکس خولي نو دا چې دوی پیدل چې دا خاريون دا شاینه بریګدري دا هغه مظلوم دکاندار قانوني دکانونه ورلان کړ.
بلوري ته ولایتي ادارې د شنبه په ورځ رسنۍ ته د حکومتي ادارو یو غړی اعلامیه لګري و چې په هغه کې د خار د نظم پاکوالی او ښکلا لپاره د ځینو اقداماتو یادونه شوې وه او له ښاریانو یې غوښتي ول چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. که څه هم د سیابانو په ماتولو د ښار دوکاندارانو او کاروباریانو اعتراض کړی خو په ټوله کې ولس او ښاریانو په کراتو غوښتنه کړې چې پیاده روونه خلاص او د پیاده روونو سیابانونه ځکه لري کې چې دوکانداران توکي ورزوړند کوي او تلونکو کسانو په مخ کې مزاحمتونه پیدا کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یوه عصري هوټل د وړې مبرزې حمله چې په کې 15 کسان وژل شوي وغندله او ویلي دي چې دا د اقتصادي پرمختګ د سبوتاژ یوه هڅه وه. عمران خان پرون په یوه بیان کې ویلي چې پاکستان به هیڅکله د دغو هڅو بریا ته اجازه ورنه کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په بلوچستان کې د وړمې ورځې برید د اقتصادي پروژو او خودکفایي د سبوتاژ یوه هڅه وه. د پاکستان صدارت په یو بیان کې د خان په حواله ویلي چې هیڅکله به د دغو هڅو بریالیتوب ته اجازه ورنه کړل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په گوادر کې په یو عصري هوټل درې واړه حمله کوونکي وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا ایس پی آر وایي په برید کې د هوټل څلور کارکوونکي او د پاکستان د سمندري ځواکونو یو افسر وژل شوي. ایس پی آر وایي په ژوبلو کسانو کې څلور پوځیان او دوه د هوټل کارکوونکي شامل دي. د بیوزلي ایالت بلوچستان بندري ښار گوادر چې پکې وړ مورس پیرل کانټیننټل هوټل تر برید لاندې نیول شوی و د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې شوې ده. دغه پروژه چې ارزښت یې 80 میلیارد ډالرو ته رسیږي پکې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روغتون شامل دي. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیانګ ولایت تړل دي. د بلوچستانو یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې هدف یې چینایان او نور بهرنیان وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت دا برید غندلی او د پاکستان امنیتي ځواکونه یې ستایلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پاکستانی پوځیان ستایلي چې د خبره د ډیرو قربانیو مخه نیولې ده. بلوچ بیلتن غوښتون کې لکلون راهیسې تورن دي چې لتیلو ډک بلوچستان کې یو اندازه بریدونه کړی دي. بلوچ بیلتن پال د دغې سیمې د طبیعي زیرمو په عادلانه ویش ټینګار کوي. ګڼې نورې توندلارې ډلې هم په بلوچستان کې فعالیت کوي.
په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د سولې او د ولسمشری انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تلویزیونی خبرونو د پخواني ویاندې منی منګل پر وژل کېدو خواشینی وښوده. په ننګرهار کې د دریو ولسوالیو شیرزادو، خوږیانیو او حصارک روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. دوی وایي چې ماشونه پر وخت نه ورکول کیږي او امکانات یې کم دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوې مالی مرستې د بستې پر ورکولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یوه عالی رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. او ستیفو پیندروفسکی پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژوره توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل شوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې څه باندې 6:20 دقیقې شوې.
د ژوند رنگونه
درنو ورځن کو زدا شیبا د سروبی ولسوالۍ د ګوګا منډي په سیمه کې د هغلار د چکابل جلبات خلک زی راضی پی خو دلته ټیکری خرڅیږي د لارې په سر باندې. له غزوان سره به خبرې وکړو چې دلته ټیکری خرڅوي. نوم دی؟
نوم می احمد الله ده او د ګوګا منډي اوسیدونکی ما. بس دا ټیکری لګولې دی. بس
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
دا خو یو نیم کال بشو خاطه کیږي. دا ته موږ پام راوخته ده مخکې به خو دیخوا بل جا ته مزدوری نو ته وتلو او اوس شکر دلته یو څه ناڅه کیږي.
خلک ځي بازارونو کې سودا خرڅوي که نه کوم شی چې غواړي خرڅ کړي. تا څنګه د یوې لویې لارې په سر دا شیان ایښې دي دلته خرڅیږي که نه؟
هو ولې نه، بس مشتریان لرو، راځي وځي، بس اخلي چا ضرورت یې.
د ورځې څومره ګټه درته پاتې کیږي؟
بس 2500 پورې پیدا کوو. نو دا خو خبر ده
خالی لاس کور ته نه ځي؟
نه انشاءالله چې دی الله په امید سره وتی بیا به خالی چیرته ځو.
دا ځای هم ډېر ښایسته دی که نه؟ خواته سیند دی، دلته سړک دی، غر دی.
بس خلک راځي دې په هغه هم راځي چې خو دې خوا ګاوا ښه ده او بل لندې میلایان هم راځي دلته میلې کوي او راځي. اوس خو دومره هغه نشته، دلته بازارونه کم دي، بیا دا زمستان کې بیا ډېر دي. اوس خو بیخي بازارونه هم کم دي.
ټکري دي کوم ځای راوړي؟
دا جلال آباد نه راوړو، پېښور نه راوړو.
کوم ټکري ډېر خرڅېږي دلته؟
دغه د سندي او بلوچي په نوم باندې یادېږي، دغه ډېر ښه خرڅېږي.
ستا په نظر بیا کوم ښه دي؟
دا بلوچي سندي دا لږ غټ دي او کیفیت یې هم ښه ده، په دې کې خلک هم خوښوي او دغه موږ ته بیا ډېر خرڅېږي.
بد خو به نه درنه وړي دلته؟
نه خو هغه مرکړي دي کنډې.
سیلونه چې راغلي وو او بارانونه کې دلغه وخت هم ټکري راایستي او خرڅول دي؟
نه خو هلته خو بارانونه ول او سیلونه، هلته په خپل کلي کې مصروف وو، بس خپل کورونه وتي. موږ خپل کورونه چې ځکه دي چې هغه هلته غون خوړ را باندې راغلی ده، نه شو کولی چې بیا دا کار وکړو. بس هماغه د کور شاوخوا ته هغه کار وکړو.
ښه، دا کاروبار چې کوي ژوند پرې روان دی؟
انشاءالله. ولې نه، الله ناراضي وو. ډېر ښه،
سات تیر دی.
بالکل تیر ده.
همایونو هیواد د ژوند رنګونو دا برخه برابره کړې وه. نثار احمد الکوزی له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي له وسلولو طالبانو هیله کوي چې د دې مبارکې میاشتې او د دې ځورېدلې ولس په خاطر اوربند وکړي. تا ممتاز خان سمسور له ننګرهار لیکلي له ټولو افغانانو غواړم چې د روژې په میاشت کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي. قاسم ځواک له هلمند لیکي د کورنیو چارو وزارت باید په مرکز ولایتونو کې د هدفي وژنو مخه ونیسي او که اقدام ونه کړي غوره شخصیتونه به له لاسه ورکړو. شفی جان زدران له خوست څخه لیکي د مینی منګل موضوع به درې ورځې ګرمه وي، نتیجه به یې د نورو په څیر ورکسي. عبدالواحد مدقیق له لوګره شکایت کړی چې له تېرو ورځې راهیسې په لوګر کې د ازادي راډیو خبرونې پر افم قطع قطع کیږي. د اوریدونکو د شکایت بل تخنیکی همکارانو سره شریکو په دویمه سهارنۍ خبري مجله کې له ساتار فروغ سره وسی مېرمنې
سلیم محمد.